مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. پونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې ګړۍ برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوه امام بارګا په ځانمرګي برید کې 18 کسان وژل شوي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبري سوي خبره سوي غړه اعلامیه کې کړي. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان تول د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسولې.
دیوای موږ تر اوسه پر دې پوه نه شو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې له کبله ټول عمل ودرېد. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګ و. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی، خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لاس پینمانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیواد هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2,00,000 نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 20 میلیون ډالرو مرسته ژمنه کړې ده. نوموړي 13 ورځې دا پیسې به له 12 څخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو پر کول کې مرسته وکړي چې هغوی خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، استادانو او کاروباریانو بل نسل ایجاد کړي. دیول پاکستاني نجونه د دوی نجونه دي. د دې پوینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغې لور مریم نواز هم موجود ول. د نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د امریکا لومړی میرمن هڅې ستاینه وکړه. دی وویل تر هغو به په آرام نه کښېني چې هغه مور باوري وي چې لور به یې له دې ښه ژوند ولري. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوې امامبارګا په ځانمرګي برید کې 18 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز ځواک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشال لیډو ټول بریدګر بورکا په سر کړې و او تیر ماښام د کچې ضلع په امام بارګا کې دننه هغه مهال چاودن وکړه چې خلګو لمونځ کاوه. د زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې 15 غړي لاهور ته او رسولې دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ته وویل دا مشکوک وسلوال بیګا لاهور ته ورسول سو او دا چې دوی له 45 څخه د زیات اعلی تشدید کسانو په وژنه کې ککړ دي. د زیات کړه دوی په روان کال کې هم د بریدونو پلان درلود. اشرف زیات کړه چې نیول سوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبی احتساب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ایډو سره د خبرو پر مهال د عوامي نیشنل ګوند هغه تور رد کړی چې ګواکې تریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. د صرف عوام دوکې لپاره غلای کړي د غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پر سنیټری ستاره یاس تور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوت دي ستاره یاس نه نیسي. د روس بارني چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبرې کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چار وزیران هم ګډون کوي. دا خبرې پر داسې محل کې چې د سې شنبې یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ویل اسد ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نه سو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړ. تېر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال پر ضد جګړې ته ژمن وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو تنقید کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د بشار الاسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پورچک جمهوریت تنقید کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورزخ واخلي. زید راد الحسن تیر مازیګر په یو بیان کې ویل باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کېږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیل د بیلا یوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړسوه. د وویل ان د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت د اروپای ټولنې د حق وړاندیز مخالفت کړی چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 وړو هیوادونو ویشل کیږي. او د افغانستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلې سبا وروستي یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبو کې دوه افغانستان او دوه زمبابوي ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په څلور رمه سیالي کې زمبابوي ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. زمبابوي په لومړي بیټنګ کې افغانستان ته د 115 اتیا منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا محمد شهزاد په اتیا منډو کولو د خپلې لوبډلې بریا یقیني کړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی خبرو ته اکینی. په بلوچستان کې پر امام بارګا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي دي. باڑی تستان شبی کڈوال وای غیر معیاری خواړه ورکول کیږي.
نیم ولته او بوسو نیم ابورات او بوسو پنیمو کې شګی وی د خواروک نیو د مجبورې خورو.
په کورما ایجنسی کې بیروزګار رنځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړل شوی.
کدا ټریننګ په خپلې خرچه باندې کولای نو دې باندې 2-3 لک خرچه راتلا.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالې په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزې ته کتنه کړې.
په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وا دغه جلوس درې نارې وخلې.
شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال رادیو سره سره. مشال اړیدو تاسو غوږ درنو ودونکو د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په سفر دی چې هلته له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځندوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 5500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
درنو دونکو، د اسمان سربان په راپورټ کې مو واورېدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس صاحب جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هم هغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې پورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به دې قانې کړی وي چې له دغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه کار دی. دا د بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
د شنون کې حکمت الله اعظمي و چې د امریکا ته د میاں محمد نواز شریف د سفر او بیا د اوباما سرګدونو په اړه مشاله لري سره ځانګړې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې بیا پاتې کیږي. بیګا له واشنگټن په خبرو شوې ګډه اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ او خود چې د لشکر طیبه ډلې په ګډون با د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخل راکوي.
د زیارت پر ورځ واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات وشو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحاله کول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګری په کاروایونو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي. کېدی شي روسو امریکا هندستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي، ځکه چې د پاکستان پوځ ضربي اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی، او د ضربي اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوځ توجه د هغې نه اخوان شي.
دو اړخیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې، او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو کوټه ته. په بلوچستان کې د لیتشی پر یوې امام بارګاه په ځانمرګ برید کې یولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ځواک یو چارواکی نن سهار مشال لیتو ویل بریدګر برقع پر سر و، او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترې په واټن پروت دی، پکې دا ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرشه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمیر یوولس ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبای حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتر ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زالان یوسفزی له پرویز خټک پوښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دی یعنی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکو چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی، او دا احتساب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارٹیاں دی اغی پکې نمائندگی وا متفق ایک پاس کړی دی دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دی اغی په صلاح مشوره وانی شوی دی نو زه حیران یم چار سه پخپله کړی دی اختیارات ورته پتا دا اغی قانون پتا دا چې اغی کې اختیار چانشتا ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشتا دی صرف عوام دوکې دے پر اغلا کړی دی اغلا پټونه دے پاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زه هم کدی صفا سوتری اس حکومت ته لاس نه چي
کبدې اړه مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډېر خلکو پر بون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما سره کار نشته چې څا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړي چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغه به په اکشن اخلي مسله دې ملک دادا چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګي چې دا غل دی او دا غل دی لیکن اس حکم تیار نه دی چې گواہی کې او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دی هغه په تاسو باندې الزام لګي چې
افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب پکې مون مداخلت وینې ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دی هغه مغې نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دغه والد صاحب پکې گرفتار شو نو کدا ما پکې اختیار ونه څنګه به مونږ خپل خلک خرابول نو دا ټول لپاره دی کاغه دی وخت حکومت کې مسو کې هغه خلاف هم احتساب کیږي او که مخکې هم چا کړی او چا خلاف ثبوت راشي
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پر سټکو چې مشال اډیو سره ځانګړي مرکه کوله په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیری کیږي دوی وایي داسې اقدامات به خطرناک نتیجې ولري د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي او د درغلۍ په تور یې یو شمیر سیاستوالان هم نیولي دي ریاض مساخل نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی و کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولې و چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان
accountability was
همداراز پیپل گن هم په نیب د جانبداري تور لګوي او وایي چې دی کې حکمران ډلې د پاره یو رنگ او مخالف ډلې د پاره بل رنگ قانون دی مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز گن د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خود ته اجازه ورکې چې هغه د عدالت تراشي که پاغه باندې جرم ثابت شون هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر راشم ول نشي به پاغه باندې روسته کې شون نو مونږ وایو چې ډاکټر راشم دې مونږ نشي خو حسابدار دې مونږ نشي میا منشا دې په د مشرب په دور کې بي حسابه کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي
د یادونه دا چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
درنو دونکو د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړی دی. دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخوزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي چې نو تفصیلي د غلام غوس رپورټ کې اورو.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چیټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14مه نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلی حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخوندزاده چیټان وایي
اصول تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې د خاتمه ټیم راغلی دی.
د نومبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کومه ډی چوک کې چې موږ د بل په حمایت کې کومه ریلی کوو هغه ته ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې شپږ خلک بعد قبایلی سیمو نه خامخا روزي. پروګرامونه زموږ هم روان دي چې زموږ قبایلی خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ وخه نړۍ ثابته کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زموږ نه لري کوي او موږ چې دینو په مین سټریم کې راولای او موږ په دې صبح کې شامل دي.
دا یادونه ول دا چې د دین وړاندې الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 9مه نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی وو خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې قبایلی جرګه رابللی شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږی درنو دونکو، د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجي شاجی ګل افریدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلي چې آیا د قبایلی سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو، په دغه میټینګ کې یو څه سلام مونږ وکړه د سپیکرشپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب، تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی، نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایي، تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو ته نه دی ویلي، خو تاسو ته وایم چې ډاکټر جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو به انشاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا، نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوچانی روانې چوچانو نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې او بیا سپیکرشپ عہده چې غیر جانبدار شي نو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وي عوامو ته د میسج او بیا قبایلو ته چې یو عہده ورته میلاو شي ان شاء الله.
حاجی شاجی ګل اپریدیو چې مشال لاړو سره ځانګړي مرکه کوله. درنودونکو، د خیبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسه 144 ارب روپۍ بیل کړي دي چې پکې به 240 ارب روپۍ د پرمختیاي کارون لپاره وي. نوموړي تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لاړو ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار اپیل کړی دی. نور تفصیل د زلانی صوبزی پر رپورټ کې ورو.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل په خپلو خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوی دی. ان شاء الله تعالی لاغي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي په دې کې به 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نوموړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ د تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي 43.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي د ویلج کونسل ته ځي او 8.5 ارب تحصیل کونسل ته او 8.5 ارب ضلع کونسل ته. دین علاوه به 15 لک روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او د سټیشنری د پاور کلګیږي سالانه.
صوبایي وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوي بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 40,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غواکې درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. خو اوس وخت شوې ده د ماسپخین یو نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګني خبرې خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړې 13 ورځې دا پیسې به له 2 لک څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. په افغانستان کې د اهل تشیع پر یو امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 10 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لوی ځواک چارواکي حمید خان بنګلزین انصار مشالې ټول پریکر ورکا په سر کړی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې 15 غړي لاهور ته ورسولې دي. د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ته د خبرو وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتسابي کمیشن په بشپړ توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې سره خبرې کولې. د روس بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرې کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنی چارو وزیران به هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر په چک جمهوریت تنقید کړي چې کډوال په خراب او بې ستا ډول نیسي او د جامو په وسلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه اخلي. د افغانستان او زمباوي د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تېرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زمباوي ګټلې دي.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال اړوي خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشر ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو بااثره ښځه خاوند هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او بااثره خلک په کرپشن اغلاغل توکي ککړ وی او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسندیدوي اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کې دي شي د نیب خپل طریقه کار وی. خو په کار دي چې نور هغه خلک تعلقې د هر ګوند سره وی هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې د پاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت د پاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وای پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ذمہواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټوله نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د اف 18 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللی او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي، واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 18 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 18 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړیکو تاسو غوږ یې درنو ودونکو د قبایلي سیمو چارو دفتر په کورمه کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو مشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی بو او دا مهال بیکارول. د سیمې اوسیدونکي وایي د کورمې ځوانانو ته پخوا هیڅ توجه نه به ورکړل شوي چې په کار وه. چارواکي وای په بیلابیلو سانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. تارک اورغزی نور تفصیل سره.
په کورمه کې د فاډا سیکرټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینري چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بېروزګاره دي. فاډا سیکرټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ ټو کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نورو ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله، د موږ اسلام آباد ته ولیکل، یو میاشت ما د هغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما ادا کړلو، د هغو هاسټل خرچې مې برداشت کړل. نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه د صدا خلک راشي او ځان له د بایزت روزګار تلاشو کې نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د به خبره د دین اوړاندې د بره کور می دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ موصل کو کزت د ویم سوال ز مو په ایس نه پېدو کنه. نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکرټن خصوصا پولیټیکل اډمنستریشن. نو مو ډېر شکر گزار یو او کدا ټریننګ خپلی خرچه بنے کولای او دی بنے 2-3 لاکھ خرچه راتلا.
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځای مشر دا روزنه ډیره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دي د فاره دا کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډیر بختار دی، کدا په یورپ کې دی، کدا په خلیج کې وی، کدا په پاکستان کې وی، او ان شاء الله العزیز څه څومره نوجوانان دي څنګه ته روزګار ملو شي او الکی کې به امن وي.
بلخوا ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لوډیو ته وویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده، خو له بده مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی.
کدا ته څه کوم کار روزګار ملو شي، مصرفیات ملو شي، نه دا به مصروف وي او کو کار مصرفیات دي نه وي، دا به نشیان کیږي، چرشان به کیږي، غلط ډکوان به نه جوړیږي، نه دي لپاره په کار دي ایجوکیشن ته
فاټا سیکرټریټ په تعاون د قبایلي سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورمنټ ټو کمیونټي دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهیسې په کورمه کې روان دی. تاریخ کورګزه مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ تا چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخ
مشاله د تاسو غوږ د خیبر باړی ته ستانشي به خلق وای دوی ته غیر معیاري خوړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبي نارینو انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل له سیمه نه د مشال لړۍ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن سی باڑی تاستا نشوی کډوال وای چې دوی ته کوم میاشتینه راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حق له د باڑی سیمې او تن شریف خان پرې د مشال ریډیو ته وای
مسالادارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او کوسو ملته چې روزو دا نیم باندې معنا جوتا بورارو بیا هغه چې کلا بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کلا تاریخ وی کلا څنګه وی کلا څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز کې سمې دغه شی غور شاره نه.
او د باړي بلتن ګلسې د پردي د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې مزون لا په بل ځای کې چې شای وخلو چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاکی چې کویندا یوال خدای سیویچه بورایوی نیم ولته وبوسو نیم بوراته وبوسو هغه بیا چې کوند پنیمو کې شګی وی د خوارو کنی وی د مجبوری خورو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
موږ به چیک کوو خپل کسانو ته ووایم هغې کې هېڅ قسم دغه سوال نه پیدا کېږي د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دي نور څومره ادارې دي فوډ والې دي د هغې په مکمل چیک او تعاون وي او دې کې هغه ټول غذایي اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې همدا شکایتونه راغلي وو بیا د دوی په خوښه باندې موږ د هغې څه سامپل ولیکلې لیبارټری ته او هغه ته هغې بالکل وي چې یاره دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ټیک ټاک دي او تاسو پته چې دا مطلب سترو وړو نه خوښوي وای خو جون کې د دې صحت لپاره راغلي
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې غوږ درنو اوردونکو، اوس تاسې پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرځوم. د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیری هغې سره تړلې ده. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې پر اوږدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشته سیمو سیاسي ګوندونه ولست د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوي. له دې سره سره مو دا موضوع هم څېړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالۍ تحریک په څیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دی او که څنګه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک څومره موثر و؟ پر اوږدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولی شي؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت نننۍ خبرونه کې چیړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیرې هغې سره تړلې ده. په تیره خبرونه کې تاسو واورېدل چې په 1980 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوري حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږدیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې وکړي چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
مولا دا تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشالله پر ضد احتجاجونه روان ول.
د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو، د وطن جمهوریت ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشالله د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کویت د مرکزی ماجد نه د محمود خان چگزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشالله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډېر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشو چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومېده. د هغه موروای زوی د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک راو د لوړ کومه جت وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې خلکو سره میدان کړ پر محمود خان یې ټوپک نیولې و. دی راپورت چې محمود خان ته ودرېد دی، هغه ګولۍ په دې کې مشتې. نور خلک ولما و خلکو ته وویل مال ځغلي، تاسو ولاړ زما کار یې راوکي، زما کار یې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا څه مونږ کوو. ولما ویلې کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان د ګورغاډي ور وړم. بس هغه یې ور وړي موږ سو کهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړې دې غار د خپلو.
په تیر خبرونه خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک ایم آر ډی د برخې په توګه حل ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې کده نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زیمبابوي او ځینو نورو هیوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څیر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي، قرباني دی ورکړي، د وطن د دوی خراب شوی دي، کلی او کورونه د دوی وران شوی دي، خو ګټه نور وړي ده. یعنی کومز د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتگار، د هند ازادي تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سو چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلودي او د خدای خدمتگار غورزنګ پکښې روان وو، خو ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې هند هم آزاد سو او پاکستان هم جوړ سو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې وو چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډی مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلاديش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یو بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلاديش ته جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو، نو د دوی بیره دا وه چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدا دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلی دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یو لوی مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سره ستا د ګوند ملګري یا ستا د ګوند ملګري د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکردار او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېر په شعور ولاړې او اولس هیڅ کله د غلط سړي، د غل سړي، د دروغجن سړي، د بېکردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېمه خبره هم ده چې زمونږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردی دي، ورځپاڼې پردی دي، ټي وي ګان پردی دي، نو هغې د اولس د بېلارې کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زمونږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زمونږ مخالف قوتونه لري.
وطنپال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم اولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او لخپل پلارني کوره لخپل پلانری هوا ده یو رک گاندی سیاست نه وکړي نن به هندستان نو کنینسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تور پوشتي سیال نو مون سیاسي مبارزه او جمهوریت مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه غنو کدا نوی زمون قام به ورکشي او دا نن چې په مونږ کومه بده ورځ د دې وجه دا ده چې زمون ولس لا په صحیح مانو کې جمهوریت سیاست نه دی شروع کړی. زمون ولس لا په رښتینی مانا کې د ولسواکۍ د پاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه دی کړی. که په ملي ګوندونو کې به خامې وي دا به داسې ایډیل نه وي. مونږ د خپل خاورې د خپل وطن د دې بدر ورځې د بدلولو لومړی او واحد حل چې ګڼو هغه جمهوری پارټي ګڼو.
اوریدونکو دا خو د پخوا کیسه وه. د خبرونې په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کل 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربېره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې له خپلې واکمنۍ په ګټې اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وخل دي چې د پاکستان وفاقي حکومت ته به د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوري مبارزې ته دوام ورکوي.
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره که څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د ښاریانو په حیثیت چې پښتون د دې عمل تر څو پورې ښاري وي نو زه به د غورې حقوق کړي لکه د پنجابي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا. داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په دې بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا هېڅ جرم نه دی. دا خو زموږ ماضي ده. دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کړي چې باید چې مرسته دا راکړي چې باید چې داسې وسی باید چې داسې نه وسی. دا خپل یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه دا کافي نه دي باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پرمانه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلېدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې هم اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالاتو کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوس مهال په پاکستان کې جمهوریت شته خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي په حالاتو یې پوه کړي په خپل حقوقو یې پوه کړي مسایل ور وښیي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغسې حالاتو کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سمه لارې روان کی. ان د مردی غوندې تحریکونه اوس په یو بل شکل کې کار ورکولای شي ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فوکي او غوته شعور ورکي او په حقوقو یې بلد کړي د دنیا په حالاتو یې بدل کړي او راتلونکي دپاره یو لار نقشه ور په ګوته کې او پر هغه خوا روان.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر ډېرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپاله سیاسي ګوندونه بریالي شول چې په 1980 زیږیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاءالحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو پوهان دا هم ګڼي چې د اوږدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولس ته د هغوی ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نه شول چې د پښتنو سیمه له لسیزو راهیسې د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوې. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوري سیاست له لارې ولس پوهېدی شي او له خپلو حقونو خبرېدی شي. دا ونننۍ خپرونه او له دې سره د ام آر ډي په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو په اړه د خپرونو لړۍ هم پای ته ورسېده. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت ji